اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو حامد سیمهاب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي دوستانو. نن د ادبار ورځې یکشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د زمري یا صد میاشتې شپاړسمه د 2022 میلادي کال د اګست 8 نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د محرم د میاشتې له 9 یا تاسوا ورځې سره برابره ده. په دې مناسبه د تهران راډیو درست کار کوونکي د زړه له کومې تسلیت وایي. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې په ویانا کې په روانو اټومي خبرو اترو کې پر خپلو رواغ وختو د ایران د ټینګار په حق لده. بیا هم د عاشورا د تلپاتې راز په نامې سره د لړۍ نننې برخه دراورو او د خبرونې په ورپسې برخه کې هم د تاسوا د ورځې یا د محرم د میاشتې د نهمې ورځې په مناسبت ځانګړی مطلب هم اوریدلی شئ چې زموږ د یو ساعته مازدیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. pastudy.com/ps انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. لمونږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 15 بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. نن د ایران په شمول د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې د تاسوعا یا د محرم د میاشتې د نهمې ورځې دستوري په پرتم سره ولمانځل شوې. د فلسطین په غزې تړانګې د وحشي سیونیستي رژیم په بمباریو کې د شهیدانو شمیر 230 تنو ته ورسیده. په ایران کې د کرونا منحوس ویروس نور 35 کسان قرباني کړل او طالبانو د افغانستان د بلخ ولایت په مزار شریف کې پر آزاداره بندیز لګولې ده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلای به وړي شاند مې ورسته. د اهل بیت علیه السلام مینوالو او د حسینی عشقانو په پراخ شتون سره د تاسوعا د ورځې د آزادارۍ دستورې په درست ایران کې او د غراز د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په پرتم او ولولې سره ترسره شوې. نن د محرم د میاشتې نهمه ورځ د حسیني تاسوعا ورځ ده. په دغې ورځې د ایران په شمول په درست نړۍ کې له حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام سره اړوند ده او په دې اړه خلک خپله مینه او عشق نندارې ته وړاندې کوي. حضرت امام حسین علیہ السلام د کربلا په میدان کې په ډاګه اعلان کړی چې زما د قیام مقصد د اسلامي احکامو ضد حکومت رسوا کول او امر بالمعروف او نهی از منکر باندې عمل کول دي او د ظلم او ستم او استبداد په وړاندې مقاومت ته. د تهران رادیو درست کار کوونکي په دې مناسبت د نړۍ درستو پتمنو په تیر بیا د اهل بیت علیه السلام مینوالو ته د زړه له کومې تسلیت وایي. د ایران خارجه وزیر د قطر له خارجه وزیر سره په ټلیفوني خبرو اترو کې ټینګار کړی مقاومتي چورلیز د سیونیست رژیم جنایتونو ته په کلک او اغیز شیندونکي ځواب لپاره جامع پروګرام لري. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان نن د قطر له خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن علی سنی سره په ټلیفوني خبرو کې د غزې د وروستیو بدلونونو د غراز د سیمې د شرایطو په باب خبرې اترې او د نظر تبادله وکړه. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ. امیر عبداللهیان په دغو ټلیفوني خبرو اترو کې د فلسطینیو لسګونو ماشومانو ښځو په شهیدولو کې د سیهونیست غاصب او وحشي رژیم د بدماشو تیریګریو محکومولو سره د ورستیو فوجي حملو د پیلون کې په توګه د دغه وحشي رژیم اقدام لا تیرګره خوې څخه سرچینه اخیستل وبلل. ایران خارجه وزیر دغه راز په مسجد الاقصی ته د غونډې دوه لپاره په وخت کې د سیونیس رژیم اقدام یو لمسون کې اقدام وبلل. د قطر خارجه وزیر هم په دغه ټلیفوني خبرو اترو کې د قدس د نیواګر رژیم وروستی اقدام په غندنې سره د اوربن د ټینګولو لپاره هلو ځلو ته اشاره وکړه او په الاقصی جومات کې د اسرائیلو د لمسون کې اقدام یې د وروستیو پوځي خطو د سختیدا عامل وباله. همدار از د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت ویندوی هم ټینګار کړی د فلسطین په غزه کې د سیونستانو د جنایتونو په وړاندې د بشري حقوقو د مدعیانو نړیوالې ټولنې چوپتیا غمیزه راپارونکې او افسوسناک اقدام دی. ایران خبری ایجنسی راپور ورکړی ناصر کنعانی نن سهار وختي په خپل یو ټولنیز پیغام کې د وحشي سیونست رژیم د جنایتونو په باب لیکلی دی. دا جنایتونه د غزه په ضد په وروستیو حملو کې د سیونستي اپارټایډ رژیم د مخو بیلګې دي. جالبه دا ده چې د امریکا خارجه وزارت له خپل ځانه د دفاع لپاره د اسرائیلو د حق پر بشپړ ملاتړ ټینګار کړی دی. د غزه ترانګې پر مختلفو سیمو له جمعې ورځې راهیسې د وحشي سیونستي رژیم پوځیانو بې امانه بمبارۍ پیل شوي چې تر دې دمه دوام لري. روسی راپورونه ښیي چې د فلسطین د غزې ترانګې په ضد د وحشي سیونستي رژیم په بې امانه بمباریو کې تر دې دمه د اسلامي جهاد غورځنګ د یو بل کمانډر په شمول د شهیدانو شمیر 22 تنو ته رسیدلی دی. فلسطین الیوم خبری اجانس راپور ورکړ د فلسطین پر فخار باندې د وحشي سیونستي رژیم د پرونیو بمباریو له امله له کنډوالو د اسلامي جهاد غورځنګ د سرایو القدس د یو کماندان خالد المنصور یا ابو غریب په شمول د اتو نورو شهیدانو پاک مړی هم رويستل شو. د فلسطین د روغتیا وزارت په نننۍ خبرتیا کې ویل شوی دی د فلسطینی شهیدانو شمیر د شپږو ماشومانو په شمول 22 تنو ته ورسیدو. د غراز د ټاپیانو شمیر هم کابو 215 تنه خودل شوی دی. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ په اعلامیه کې ویل شوی دی د دوو قومندانانو خالد المنصور او زیاد احد المدلل په شمول د قدس د دفاع کوونکو فلسطینیانو وینه به په نیواکي ټاټوبو کې د اور لمبه نوره هم زیاتې کړې. روسي راپورونه ښیي چې د فلسطین مبارزو ډلو د نیواکي ټاټوبو په لور څه د پاسه 1500 توغندي توغولې دي چې د تل ابیب او حیفا په شمول په سیونستي خارونو او خارګوټو کې د اور لمبه تر دې حد رسولي چې د سیونستانو خوبونه یې ورک کړي او زیاتره سیونستان په پټنځایونو کې شپې سبا کوي. د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي سید حسن نصرالله بیګا د لبنان د جنوبي بیروت په زاهیه سیمه کې د محرم په دستورو کې په خپل وینا کې په غزه ترانګې د وحشي سیونستي رژیم د حملو په غبرګون کې وویل دغه وحشي او تریګر جنایتکار رژیم بنیاد په وجلو او جنایتونو ولاړ دی. سید حسن نصرالله دغه راز ویل ځینې رژیمونه غواړي مونږ قانع کړي چې اسرائیل د سولې کونتره ده خو دغه رژیم پر وجلو او جنایتونو ولاړ دی. هغه ویل هغه څه چې په غزه کې رامنځته شوي دي د اسرائیلو ښکارا او واضح تیری او مستقیم جنایت دی. ځینې کسان د حقیقت په پوټه خودلو پسې دي په داسې حال کې چې اسرائیل پر جنایتونو تکیه کړې ده. د لبنان د حزب الله غورځنګ عمومي منشي دغه راز ویلي د دغو یرغلونو په وړاندې چوپتیا او ورته ځواب نه ورکول دښمنان د فلسطینیو رهبرانو په ضد لا زیات تیرورونو ترسره کولو ته لمسوي. سیونستي رژیم پوهیږي چې مقاومت له تیر وخته لا زیات پیاوړی دی. حسن نصرالله په دوام کې ویلي په لبنان او فلسطین کې مقاومت ثابته کړې ده چې نیواګر رژیم پوځ ماته خوري او خوار او ذلیل بشي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې ویندوی کمالوندي د بندیزونو د ختمولو لپاره په خبرو اترو کې له سیف ګارډز مقرراتو سره اړوند موضوعګانو په باب ټینګار وکړ. په دې باب خبرو اترو باندې بوخت یو. دا یو مسولیت منونکي هیواد په توګه د ایران اسلامي جمهوریت په کراتو ویل دي د دې په پام سره چې امریکا هغه لوړ هیواد دی چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې خلاف ورزي کړې ده چې باید بندیزونو په ختمولو سره بیرته نړیوالې موافقې ته وګرځي او لازمه ده چې د امریکا د ژمنتیاو اجرا هم تایید شي. دا په داسې حال کې دي چې په وینا کې د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ د جامع نړیوالې اټومي موافقې د خبرو اترو پړاو روان دی. ایران خبری ایجنس د راپور ورکړ د ایران د اټومي انرژي د ادارې کمال ویندوی بهروز کمالوندی د جامع نړیوال اټمی موافقه د خبرو تر لغغ ملون کې امریکا مور سره د ایران د مرکزی ټیم د کار پیژندون کې ټیم د کتنې ترڅنګ لسیف ګارډز سره د اړوند موضوعګانو په باب وویل د خبرو تر بهیر تر یو حدا مناسب دی. د ایران د اسلامي جمهوریت مرکزی ټیم لدرې میاشتنې وقفې وروسته د بندیزونو د ختمولو لپاره د خبرو تر د دوام په باب د تیرې چهارشنبې په ورځ په ویانا کې بیا پیل شو خبرو اترو کې برخه اخلي. د ایران د روغتیا چارو وزارت نن د اعلامیې په خبرولو سره ویلي دی په ایران کې په تیر شواروس کې په کرونا د ککړو نورو درې شپېته کسانو په مړینې سره تر دې دمه په ایران کې د کرونایي قربانیانو شمیر 1,24,401 کسانو ته ورسېده. په راپور کې ویل شوي دي همدارس په تیرو 24 ساعتونو کې د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په درست ایران کې په کرونا وایرس نور 5,410 کسان ککړ شوي چې له دوی سره په ایران کې د کرونایي ککړو کسانو شمیر 4,40,410 تنو ته رسېدلی او دغه راز په درملنې پسې تر دې دمه په ایران کې 1,106,450 کسان ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو موقته حکومت حسینی عشورا د آزادۍ په آزادۍ سره د ترسره کېدا په باب د خپلو وعدو په خلاف د بلخ ولایت په تیره بیا په مزار شریف ښار کې د آزادارو لپاره نوي محدودیتونه اعمال کړي دي. زموږ خبریال د صدای افغان خبري ایجنس له کوله راپور راکړ. د بلخ ولایت د پولیسو ویاندوی محمد آصف وزیری نن په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي د افغانستان د کورنیو چارو د غرض د امر بالمعروف د چارو د وزارتونو د حکم په اساس دا شورا آزادارې دستورې په چوکونو او سړکونو کې منه دي او خلک یوازې په جماعتونو او امام باړو کې آزادارۍ او ماتم کولی شي. دغه ممنوعیت په مزار شریف کې د امام علی علیه السلام سره منصوب روضه شریف په شمول د بلخ ولایت په درستو سیمو کې اعمالیږي. که څه هم طالبانو د دغې فیصلې دلیل امنیتي مسلې اعلان کړي خو هغه څه چې مشخص دي په تیر یو کال کې پر شیعیانو باندې لا زیاتې حملې دي چې په افغانستان کې د دغې ډلې قدرت له رسېدا راهیسې په جماعتونو او امام باړو باندې شوې دي. دا په داسې حال کې دي چې هر کال د حسیني آزادارو د حسیني عاشورا دستورې په مزار شریف کې د لسګونو زره خلکو په غونډېدا سره ترسره کیږي او تیر کال په دغه ځای کې څه د پاسه 1,00,000 آزادارو په دغه ځای کې د ویر او ماتم لپاره غونډ شوي وو. له دې سره په یو وخت د افغانستان د هرات ولایت امنیتي مسؤلانو د حسیني تاسوا او عاشورا په دستورو کې د آزادارو د امنیت پر تامینولو ټینګار کړی او ویلي دي پولیس د تاسوا او عاشورا په شپو ورځو کې په جماعتونو او تکیهګاهو کې امنیتي حالات په دقت سره څاري. د هرات د پولیسو ویندوی محمود شاه رسولی پرون ویلي دي امنیتی ځواک له وقفې پرته د محرم د آزادارۍ د شپو ورځو تر پای پورې د هرات ولایت د امنیت تامینولو لپاره هڅه کوي. موږ له خلکو هم غواړو چې له دوی سره هر ډول ملګرتیا وکړي او که کوم مشکوک مورد وګوري نو حتما امنیتی ځواک ته اطلاع ورکړي. همدارز ملګرو ملتو دفتر او د افغانستان سیاسي شخصیتونو هم د دغه هیواد اهلي تشیع پر عبادت ځایونو د ترهګرو حملو په مخنیوي ټینګار کړی او د ملګرو ملتو د نمایندګۍ دفتر یونما په کابل ښار کې د حسیني آزادارو په ضد د وروستیو 14 په غبرګون کې د دغه شان حملو د پیښې دا د مخنیوي او د دغو یرغلونو په باب د شفافې ارزونې غوښتنه هم کړې ده. داود دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصره
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزت منور نور موزوم خپل سیاسي تبصره دراورو چې په وینا کې په روانو اټمی خبرو ترو کې پر خپل روا غوښتنو د ایران د اسلامي جمهوریت د ټینګار په حق لده. د ایران د مرکزی ټیم سلاکار محمد مراندی پرونه وخت په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي په ویانا کې د جامع نړیوالې اټمی موافقې د لورو ترمنځ په روانو خبرو اترو کلی پرمختګ شوی دی خو ځینې مسلې هم هغه شان حل کولو ته اړتیا لري. هغه په خپلو څرګندونو کې ټینګار کړی اروپایانو او امریکایانو د اټمی نړیوالې اټمی نړیوالې موافقې په باب پر ایران د خپلو فیصلو غوښتو په تپلو کې ماته خوړلې ده، او د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو موضوع هم په خبرو اترو کې کوم شرط نه دی، بلکې په دې باب لویدیځي رسندویو د ستر برېښولو هڅه کړې ده. محمد مرندی روخانه کړی دا د ایران درستی غوښتنې د جامع نړیوال اټومي موافقې په چوکاټ کې دی او له دې بهر هیڅ شی نه دی. هغه د دې خبرې په کولو سره چې متحده ایالات د موافقې په باب خکرنامه نه لري، هغه ویلي امریکا باید د ایران د اندېښنو د ختمولو لپاره یو لړ فیصلې وکړي. د ایران لپاره پرمختګ مهم دی، او تر څو چې پرمختګ دوام ومومي خبرې ترې به هم روانې وي. هغه چې د موږ لپاره مهم دی یوې منصفانه او تلپاتې موافقې ته رسیدل دي. په تیرو څو ورځو خبرو اترو کې د اروپایي اتحادیې لخوا له مطرح شوي وړاندیزونو او دغه راز د باقي پاتې موضوعګانو په باب د ایران د لیتوګو په ارتباط کې بس او د نظر تبادله شوې ده، او ځینې پرمختګونه هم شوي دي، خو تر دې دمه د باقي پاتې ځینو موضوعګانو په اړه کوم نهایي تفاهم نه دی ترلاسه شوی. دا هم هغه موضوع ده چې د ایران د اټومي مرکزي ټیم سلاکار محمد مرندی هم ورته اشاره کړې ده. په دې لړ کې په راتلونکي کې پر ایران د دباو په اړه د بدلیدا لپاره د هیڅ یو موضوع په نه پاتې کې دا باندې ډاډ منی ده. هغه مهم موضوع ده چې ایرانی پلاوی ور باندې ټینګار کوي. یو مهم ټکی دا چې د بندیزونو د ختمولو په نوو خبرو اترو کې چې له چهارشنبه ورځې راهیسې په ویانا کې بیرته پیل شوی دی، د هغه څه په پټه چې په ځینو لویدیځي رسنیو کې مطرح شوی دی، په مخ کې باقی پاتې هیڅ یو موضوع چې له جامع نړیوالې اټومي موافقې څخه د ایران د ګټو خنډ وي، د ایران پلاوی له ایجنډا نه دی وستل شوی، او د تهران لخوا وړاندې شوی آیډیاوې هم د تعقیبونې او د ایران د تمو یوې نتیجې ته د رسولو په مخې سره مطرح شوی دی. په مسلمه توګه د ایران د اټومي پروګرام په ضد تش په نامه سیف ګاردز د ادا وړ دندې نه مشخص کېده، له یو پلوه په راتلونکي کې له دغو موردونو څخه د ناسمې استفادې لپاره لاره پرانستي، او له بل پلوه داسې بدعت رامنځته کوي چې د اټومي انرژي نړیوال آژانس ته اجازه ورکوي هر کله چې زړه وغواړي د سیونیستي رژیم په شمول د سالس لوري د اداګانو په پلمه د ایران په ضد نوي پښتنې او اداګانې مطرح کړي. د دې پترس کې چې کله کله تیر وخت کتنه په آژانس کې رامنځته شوی سیاسي بهیر ته د فیصلې کولو لپاره د 2022 کال په مارچ میاشت کې د ترلاسه شویو تفاهماتو د نه اجرا کېده او د لویدیځي لورو د بد اهدیو خودنه کوي، نو ځکه د ایران په حق غوښته دا ده چې د آژانس د اداور دوسیا په یو ځای د تل لپاره وتړل شي. په مقابل کې لویدیځوالو د اروپایي ټرایکا د وروسته اعلامیې په وړاندې چې یوه ګواښونکې لهجه لري د آژانس د ادعا وړ دوسیې د تړل کېدا په باب د ایران د زیات غوښتنې د علاقه کولو هڅه کوي. په داسې حال کې چې د سیف ګاردز موضوعګانې اساسا له جامع نړیوالې اټومي موافقې جلا یوه چاره یا د ایران لخوا کومه اضافي غوښتنه نه ده، او دوی په 2015 کال کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې په متن کې هم د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د واکمنې شورا په ناسته کې د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي پروګرام په د اداګانو د ختمولو لپاره یوه سیاسي ژمنتیا وړاندې کړې وه. دا موضوع په تیره بیا د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې د لویدیځوالو د چلند مخینې ته په پام سره ډیر اهمیت لري. د دغه موضوع یادونه اهمیت لري چې که اروپایان واقعیا هم هغه شان چې دای کوي له ایران سره کومې موافقې ته د رسیدا غوښتونکي وي، نو باید امریکا په پله د پله کې خودلو ډډه وکړي او خپل دریځونه دی په خپلواکه توګه غوره کړي، د ایران د ګټو تضمینونه دی ورکړي او د راتلونکي لپاره د هیڅ یو موضوع مبهمه نه پرېږدي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زموږ یو ساته مازیګر نه پښتو خبرونه اوري. دا عاشورا تلپات راز
گرانو قدرمنو دوستانو د سلامونو په وړاندې کولو سره زه ریاض احمد رضوی او زما محترم همکار
صادق حسین
سره د شوري تلپاتې راز نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. په دې پروګرام کې د کربلا په واقعه کې د امام حسین علیه السلام او د هغوی د ملګرو لخوا د پتیالې او د هغې د سرګندولو موضوع بیانولو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. هیله ده چې د ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي.
گران و قدرمن و دوستانہ د سوچا محمدی اسلام په کمال برسیره کون کی کلتور کی د هر انسان ایوا وجودی ځنګړتیا او درجه د پتیالې څوکې ته عروج او خطل دی، ځکه چې اواز د پتیالې په څرګندولو سره دی چې انسان سبکبار او سبکبار ژوند کولی شي او تحرک او اطمینان لرلی شي، د معنویت او انسانیت په آزاد فضا کې الوت کولی او د ژوند په هلو ځلو کې له مادي پړاک پړوک نه د ډډه کولو جاذبو په وړاندې ثابت قدمه شي او ځان د ټولو بستګیو له اثرته آزاد کړي. پتیالې د غورځنګونو او خوځښتونو بنیادي شر دی. په یوې اصلي او بنیادي کتنې کې سختې مبارزې د داسې انسانانو لخوا رامنځته شوي دي چې د حق او باطل دولارو پر سر یې مضبوطې پایبندۍ لرلې دي. کوم یو مذهبي یا سیاسي رهبر دی چې نازولې سره په نړۍ کې د یو بدلون سبب شوی دی، یعنی په نرمۍ کې ناز پروره کس دوست نه شي رسېدلی، عاشقي د مصیبت زغمونکو رندانو طریقه ده.
بې له هیڅ شکه سید الشهدا حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه حضرت وفادار ملګري د پتیالې بشپړ نمونې وي چې د عاشورې د تلپاتې والی یو بل علت دی. هغوی د دې په ځای چې د ځانونه د دنیا په پړق او پلوک او د اقتدار او ثروت په جاذبو خرڅ کړي، د خدای ورکړو او خپلو انساني لوړ کراماتونو او ارزښتونو د ساتنې لپاره او د دې لپاره چې د سپکاویو او اسارتونو په دام کې اون لویږي او خپل لوړ مقام د دنیا په فنا کې دون کې لږه به یې خرڅ نه کړي او خپل پتیالیتوب ته عیني تجسم ورکړي، له هغه خدای پاک سره چې انسان یې آزاد پیدا کړی دی معامله وکړه، چې قرآن مجید یې داسې بیانوي: بېشکه چې خدای له مؤمنانو څخه د هغوی سر او مال د دې په بیه چې جنت د هغوی شي اخیستی دی. دوی د خدای په لار کې جهاد کوي او بیا وژني او وژل کیږي. په تورات، انجیل او قرآن کې د جنت وعده هغه وعده ده چې پوره کول یې د خدای ذمهداری ده او له خدای نه زیات څوک په خپلې وعدې وفادار دی. نو بس هغه معامله چې مو کړې ده خوشحاله اوسی، او دا هم هغه لویه کامیابی او بریا ده.
وګوردونکو، حضرت امام حسین علیه السلام د دې لپاره چې خپل پتیالیتوب او نه پیلتوب د نړۍ پتیالیو ته وروخی، کله چې کوپی ته د تګ اراده وکړه، لا فرزدوک سره چې د هغې زمانې مشهور شاعر وو کتنه وشوه. فرزدوک هغه حضرت عرض وکړ: اے د خدای د ګران رسول فرزنده، څه ډول د کوپی په خلکو اعتماد کوي؟ دوی هم هغه خل دي چې ستا د تروزوی مسلم بن یکیل او د هغه ملګری شهیدان کړل. هغه حضرت له دې وروسته چې د مسلم لپاره د رحمت او د درجاتو د بلندۍ دعا وغوښتله وپرمیل، هغه د الهي رضوان لوري ته لاړ. هغه څه چې پر غاړه لرل تر سره یې کړل، او هغه څه چې مونږ پر غاړه لرو لا په هغو پیبند یو. او بیا یې دا شعرونه وپرمیل: که داسې وي چې د دنیا ښکلي په نظر ځي، نو په کار دی پوه شو چې آخرت چې د الهي انعام او ثواب ځای دی زیات اوچت او زیات شریف ځای دی، او که الهي تقدیر دا وی چې انسانان د مر لپاره پیدا کړی شوی دی، نو پکار دی پوه شو چې په تورې سره د خدای پاک په لاره کې وژل کېدل ډېر اوچت دی. او که داسې وي چې د خلکو ورځې په ټاکل شوي اندازې تقسیم دي، نو ضروري ده چې پوه شو چې د ښکلي او الله ورځې لپاره حرص ډېر کم دی. او که د مال او دولت د جمع کولو نتیجه یعنی له مر نه پس لپاره د هغوی ښودل وي، نو پکار دی سیز کېږدو او لاړ شو چې سر زخت ولري چې انسان ورسره بخل وکړي.
د امام حسین علیه السلام ملګرو چې له دنیا یې زړونه پرې کړي وو، د ورورولۍ په بیلګې سره خپلې ټولې پیلتیاوې شاته غورځولې وې او په سپکو اوږو په خپل ټول وجود سره د امام حسین علیه السلام غږ ته لبیک ووایه. له هغوی څخه یو زهیر نومېده چې د حج له سفره د کوفې لورې ته ستنېده. امام حسین علیه السلام د زهیر خیمې سره نږدې بار ایښودی و. هغه له خپلو څو تنو خپلوانو او ملګرو سره د ډوډۍ په دسترخوان ناست و چې ناڅاپه د امام حسین علیه السلام سفیر راغی او هغه یې له امام سره ملاقات ته راوبلو. هغه چې کوشش یې کوو ځان د امام حسین علیه السلام له قافلې څخه لرې وساتي، د امام د سفیر په راتللو سره حیران شو. میرمن ورته په بصیرت سره وویل، پاک خدای لره ده، آیا د خدای د ګران رسول فرزند درته استازی راولېږه او ته غواړې بې ځوابه یې پرېږدي؟ پاسه اوس ځنډ ونه کړې او وګوره چې د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرزند درنه څه غواړي، بیا راشه. زهیر فوراً پاسید او د امام خدمت ته حاضر شو. څه وخت نه و تیر چې زهیر په چټکتیا او خوشحالۍ سره خپلو ملګرو ته راستون شو او حکم یې وکړ چې د هغه خیمې راغونډ کړي، د امام حسین علیه السلام له خیمې سره نږدې ولګوي. بیا یې میرمن ته وویل، ته کولی شي چې له خپلوانو سره لاړه شي، ځکه چې زه نه غواړم چې زما په وجه درته څه مصیبت ورسیږي، زه د یوازینی خیر خوایم. بیا یې خپلو ملګرو ته وویل، په تاسو کې چې هر څوک غواړي د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم د فرزند مرستې ته راودانګي، نو سفر ته دې تیار شي او دا زموږ وروستی ملاقات دی.
وګور دن کو زهیر چې بر ډیر پتیاله او بصیرت او پوهه سره خپل لار غوړه کړی و، د حسینی حماسې په ټولو لوړو ژورو کې خپل رول ولوباو. کله به هم چې په دښمن لخوا به څه ګواښ کېده، نو راپاڅېده به. کله به یې د وینا په کولو سره او کله به یې هم په وسله ییزې مقابلې سره خطر له منځه وړه. دا شورا په سهار زهیر کله په امام حسین علیه السلام او ملګری د حمله لپاره د دښمن سب جوړاونه ولیدله، نو میدان ته یې ورودنګل او په خپلې وینا کې هغوی ته وویل، اې د کوپې خلکو، زه تاسو د خدای له سخت عذابه ویروم. البته د مسلمان په بل مسلمان ورور حق دا دی چې هغه ته نصیحت وکړي او خبرداری ورکړي. مونږ اوس په خپلو کې وړونه یو او په یو دین باور لرو، البته تر هغه چې زمونږ ترمیان توره نه وي راوتلي او تاسو خپلو د پټو سترګو دښمنۍ ته دوام نه وي ورکړی، د نصیحت وړتیا لرئ. خو چې کله زمونږ حق او د ستاسو د باطل په جیبې کې د جنگ لپاره توري راوځي، نو نور به زمونږ او ستاسو ترمیان څه پول او حریم نه وي. بېشکه خدای مونږ او تاسو د خدای پاک د ګران رسول په خاندان سره امتحان کړو چې وګوري مونږ ورسره څه سلوک کوو.
د زهیر بیدارونی چې ځان یې له ټولو پیلتیاو څخه آزاد کړی و، نه یوازې په عمومي تالی سټلو باندې څه تاثیر ونه کړ چې په ګواښ او تمې سره ډګر ته راغلی و، بلکې دغو د اقتدار او سرمایه لیوالو هغه ته بدې ردې وویلې او د عموي دین دښمنه او جنایت پیشه واکمنانو په مدې او ستاینې سره یې خپله غلامي او مریتوب څرګند کړ. زهیر چې د هغوی له دغه ټول جهالت او غلمانه ذهنیت نه تنګ شوی و، بالاخره د امام په اجازې سره د جنگ میدان ته ورغل او له شهادت نه مخکې د جهاد او مبارزې په دوران کې داسې شعرونه وویل، زه زهیر ابن قین یم، په خپل تور سره د حسین له حریمه دفاع کوم. حسین د خدای د ګران رسول له دوه نسو څخه یو نسی دی، له هغه خاندان څخه چې په نیکی او تقوا سره سینګار شوی دی، او هغه د خدای پاک د رسول له نسل څخه دی، او زه له تاسو سره جنګیږم او دا خپل ویاړ بولم.
خواګور دن کو یو بل شخصیت چې پتیاله ته اني تجسم ورکړ هور بن یزید ریاهی دی. هغه د عبید الله دی ول ور رتبه جرنیل او په دې مامور و چې د امام حسین علی السلام کروان چې په هر ځای کې وی لتاګه ایثار کړي. هور لخپل زر لخکاریان سره د حضرت امام حسین علی السلام او د هغه د ملګرو د تګ مخه ونیولا. امام حکم ورکړ چې د هور لخکر اواسونو ته وبو ورکړي. دلمنځه وخره رسیدلی و لمنځه نه وروسته چې د هور د حضرت امام حسین علیه السلام په امامت کې لمنځ وکړ، امام ملګرو ته د تګ حکم ورکړ. خو دغه هور وویل مونږ به په دې مامور یو چې تاسو بیت الله ته بوزو، خو حضرت امام حسین علیه السلام سره مخالفت وکړ.
په میدان کې حاضر یو ځواک چې کله احساس وکړ چې هور غواړي د عبید الله ابن زیاد له لخکره به هر شي، له هغه نه یې وپوښتل چې ولې دې داسې فیصله وکړه. هور ورته وویل بې شکه چې ځان د جنت او دوزخ تر منځ وینم، په خدای مې د قسم وي بې له جنته به بل څه غوره نه کړم. هور د هغه سلوک په خاطر چې له امام او د هغه ملګرو سره یې کړی و او هغوی یې په بې آب او گیاه ځای کې ایسار کړی و، په داسې حال کې چې د شرمندګۍ احساس یې کوو، د امام حسین علیه السلام د خیمې لورې ته ورغی او عرض یې وکړ زه راستون شوی یم او پیخمانه یم، آیا توبه می قبلوی؟ امام ورته فرمایل خدای پاک دې توبه قبلوی. هر خوشاله شو او د هر پتیالی پشان احساس کوو چې له اوګو څخه بوج سپک شوی دی، او ډیر زر له یزیدی لخکر سره د نابرابر جنگ میدان ته ور ودانګل. او چې کله شهید شو او پاکه جنازه د کربلا د شهیدانو خیمې ته راوړل شو، نو امام حسین علیه السلام وفرمایل د ده شهادت ته پیغمبرانو او د هغوی د خاندان د شهادت پشان دی.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د حسینی شورا په حق له زموږ د دغه مطلب وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د الله پامان.
حسینی تا سوا. دیر و قدر منو ریدون کو دا کربلا غرزنگ همیشه پا تاریخ کی دا حقیقت او پت دا تجو لپار درانی چینه پاشان خروبون کی پاتی شوید. بلا شکه د دغلوی حماسه محتوا، محرکات او موخی د ټول نړیوالو لپاره یو بډای او الهام بخشونکی کلتور دی. د امامانو د غمجنی میاشتې شپې ورځې دي. د محرم د نهمې نیټې په مناسبت د یو شپېتم هجری قمری کال عاشورا تزو، او د عشق، مینې او ایمان او حماسه تاریخ د دغې سیمې یو کتنه کوو. عزیزانو د تاسو او د حسیني تاسو د زنګړی پروګرام سره زفاتنی لغبل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم او دغه مطلب تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ستاسو د توجه او استفادې وړ وګرځي.
کربلا زرا زرا ستا وی بچغه تر قیامت چې انسان به زور ورتا په هیڅ شان نکړي سرخ کتا غلامینا هر څخه دی دا چې تیر شو او تیریږي ربا دا سه زمانه دا ژوند د مرگ په بیا کیږي په خپل ژوند کې په هر چا به کربلا یو جوړیږي پخپل جوان کے پہر چاب کربلا یوا جڑی گی چی سوک زید جانان کورتا پدی لارا بتیری گی دا یو ستڑے غمگین سر دے لوگے کمائے لطانا دا رستے مڑاوے سر گل دے دا حیدر لگلستانا سر دے ورکڑو لکه نر شیر بچه د شیر ببر د خایست دی سوک سانیشتا نده تور برابر ای بادشاہ د شهیدانو نرخانا د نرانو ای بادشاہ د شهیدانو نرخانا د نرانو ستا مرگ هغه یاد تازه کړ چې هر کړه هر انسان وو تا د ژوند او د مرگ ټول ما تا وخود کربلا کې څرنګین سرور دی واچو لا اله الا الله کې زکا کلا کلا ز اوس هم د شپې ژاړ ما ستا د خایست او نور کمال بیا په دنیا غواړم مدام کوم در تمنت دعا اے حسین راشا مدام کوم در تمنت دعا اے حسین راشا هر قدم شو کربلا اے حسین راشا کربلا زرا زرا ستا وی بچی غیتر قیامتا چه انسان پا زور ورطا پا هیت شان نکڑی سرخ کتا.
ده کربلا تاتوبی تا ده امام حسین علیه السلام او ده هغه ده وفادار و ملگرو لرسیدلو وو رزی تیره دلی. ده یو شپیتم هجری قمری کال ده محرم الحرام پا نهم ورز پا امام حسین او ده هغه پا ملگرو ده کلابنده کڑی تنگ شوی با. کوفیانو په امام حسین علیه السلام اوبه بندې کړې وې. ماشومان تندې را اخیستې وو. ټولې لارې څارل کېدې چې له امام سره څوک یو ځای نشي. د عمر سعد د سپایانو ګواښونه سختېدل او د خیمې په لور د هغوی یرغلیز حالت زیاتېده. له همدې امله امام حسین علیه السلام خپلو ملګرو ته وفرمایل تورې نیزې زغرې او لندې تیارې کړئ. د امام حسین ورور عباس ابن علی هم د امام په ملګرو کې خټینګ ولاړ و. امام حسین به چې تګ کاوه حضرت عباس علمدار به هم ورپسې شاته تله. خو هغه ورځ حضرت عباس له امام حسین دوه درې ګامه مخکې روان و چې که کوم خطر وي نو ورور ته یې ونه رسیږي. د عباس په لیدلو سره به د امام د اهل بیتو زړونه کرارېدل. هغه د امام حسین او د هغوی د کورنۍ د زړه ډاډ و. د امام په امر له جذبې ډک ملګري په تیارۍ لګیا شول، حتی په بوډاګانو کې هم د ځوانانو ولوله لیدل کېده. د امام اصحابو پاک زړه رون او عاشق روح او حقیقت بینستر یې درلودلې. د هغوی زړونه له معرفت او وجودونه له محبته ډک وو. هغه څه چې د امام په یارانو کې ښکارېدل یووالی او یو زړهوالی وو، ځکه چې ایمان او مینه پردیتوب په خپلوی او یووالی بدلوي. کربلا د یووالی او مینې مظهر وو. په لوري او هدف کې وحدت، په عمل او وینا کې یووالی، او په مشرۍ کې وحدت، دغه یو زړهتوب هغوی هر ډول سرشیندنې او میړانې ته چمتو کول.
زنو د محرم پنهما عمر سعد لڅلو روزرو نزا بردار او غش وشتون کو سره د امام حسین علی السلام د خیمو پلور وخوزیدو سپاره رانګدې شول. امام عباس تا غکړ او فرمایل، ورورا په استکشن او ورشا پختنه وکړه چې څه اراده لري او څه غوړي. عباس ابن علی په اس پخا واړوله او اتلسو ملګرو سره د یرغلګر لخکر خوا ته ورسید او عمر سعد ته یې غږ کړ، په تاسو څه شوي دي او دا بلوا او یرغل مو د څه لپاره جوړ کړی دی؟ عمر سعد د کوفې د واکمن عبیدالله ابن زیاد فرمان ولوسته چې لیکلی وو، لا امام حسینه بیعت واخله. او ویل، یا داغه حکم ومنی یا جنگ ته تیار شي. حضرت عباس علمدار د ادب په دود امام حسین علیه السلام تستون شو چې دا غوی نظر معلوم کړي. امام ورته وفرمایل، ستون شا، اباغو ته ووایه چې تر سبا مهلت راکړي، پرېږدي چې نن له خپل رب سره راز و نیاز وکړو، منځونه وکړو او د قرآن تلاوت وکاندو، ځکه چې قرآن او دعا او استغفار زمونږ د ژوند همیشنه مقصد دی.
په دغه وخت کې د امام وفاداری ملګری حبیب ابن مظاهر اسدی له شیبې ګټه واخیستله او عمر سعد او د هغه سپایانو ته په نصیحت لګیا شو. حبیب ابن مظاهر حضرت امام حسین علیه السلام معرفي کړ او د هغوی د کورنۍ فضیلتونه یې بیان کړل چې وګوري په هغوی کې په کوم یو اثر کوي او زړه یې لړزیږي که نه. خو دریغه چې یو کس هم له ګمراهۍ بچ شي. امام د دغه اثر نه کولو راز مخکې بیان کړی و. هغه وخت چې دښمن ته مخامخ خطبه لوستلې وه او فرمایلې وو، خېټې مو له حرامو او رشوتونو ډکې کړې، همدې ستاسو د زړونو او غږونو لارې بندې کړې او هیڅ حقیقت مو زړه ته نه لویږي. شپه را رسېدلې وه، تر ټولو عظیمه او ولولناکه شپه چې تاریخ لیدلې ده. یوې خواته د خدای نږدې دوستان په دعاګانو او لمونځونو لګیا وو چې د سهار رڼا د حق په لاره کې په خپلو میړانو سره نور هم وځلوي. بل لور ته تورزړي په خپلو خیمو کې غلي شوي وو چې د یو مجرمانه او خاینانه سبا لپاره تیار شي. آیا هغوی ته نه وه معلومه چې حسین څوک دی؟ آیا له هغو څلورو زرو کسانو چې امام حسین ته یې لیکونه لیږلي وو یو هم هلته نه و؟ آیا داسې نه و چې په هغوی کې ځینو حتی پیغمبر هم لیدلی و او د هغوی له خولې اورېدلی و چې حسین د جنت د ځوانانو سردار دی؟ خو ته وا ځانمنمۍ، طاقت، شهرت، مال او جهل د هغوی سترګې ړندې کړې وې. دیخوا د حسین له خیمګاه د خپل رب په درګاه کې د لمونځ او زاریو چیغې پورته وې. هیڅ یو شک نه درلود چې سبا شپه به ونه ویني. ټولو ته پته وه چې د عاشورا ورځ د هغوی لپاره شپه نه لري. په دغه منځ کې عباس ابن علي پاڅېده. هغه ته بل ماموریت ورکړل شوی و، که څه هم زړه یې غوښتل چې د ټولو په شان په لمانځه ودرېږي، سجدې وکړي او د بندګۍ سر په خاوره کې کیږدي. خو د خپل ورور له خبرې چې ویلی و د حرم ساتنه کاوه نه شو تېرېدلی. هغه شپه یو ذکر هم د عباس ذکر ته نه رسېده. عباس باید د خیمګاه ساتونکی او څارونکی وي. د ټولو د هغه د پښو ښکالو ته سترګې وې. هغه تا تمول چې زړونه یې ډاډه کول. عباس خیمو ته لاړ چې تیږې او ویښ ماشومان کرار کړي. هغه شپه هغه له تیږو ماشومانو سره څومره لوبې وکړې چې هغوی د تندې له لاسه بې تابي ونه کړي.
ناڅاپه په خیمو کې شور شو چې حسین ابن علي خپل ملګری بللی دي. ماینان په منډه پاڅېدل او د امام خیمې ته ورغلل. امام قرار ناست و او ملګري ترې د پتنګانو په شان چاپېره وو. د ټولو په مخونو یو ډول ځلا ښکارېده. امام حسین یو ځل خپلو ملګرو ته وکتل او په قراره یې خبرې پیل کړې. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای په ډیرو ښو صفتونو ستایم او په نعمتونو، ښادیو او غمونو یې شکر وباسم. خدایا ستا شکر چې په پیغمبرۍ دې مونږ ته عزت راکړ، قرآن دې رازده کړ، بصیرت او پوهه دې را ولوروله، او اوریدونکي او لیدونکي غوږونه او سترګې دې راکړي. امام حسین علیه السلام یوه سا واخیسته او بیا یې په یوه بل شان لهجې سره داسې وفرمایل: خو زه تر تاسو زیات ښه او وفادار ملګری نه پیژنم او تر خپلې کورنۍ زیاته نیکه او مهربانه کورنۍ مې نه ده لیدلی. خدای دې ورته نیکا بدلا ورکړي. خبر اوسه چې تر یوې ورځې زیات مهلت او امان نه لرو. تاسو ټولو ته د تګ اجازه درکوم، ټول آزاد یې. له تاسو مې خپل بیعت اوچت کړ، لاړ شئ. شپه ده او د شپې دا توره پرده غیبت وګڼي او د وینې خطر او ویرې لا دې دخ دې لاړ شئ. دوی ما غواړي او زه په لاس ورشم، له نور چا سره بیا کار نه لري. له تاسو ټولو مې خپل بیعت اوچت کړ. په دغه وخت په اصحابو کې یو شور اوچت شو. حضرت عباس ونه زغمل شوه او خبرو ته پاڅېده. وی فرمایل: ای زما مولا، خدای دې هغه ورځ نه راولي چې مونږ وو او ته نه وې. مونږ دې خدای مړه کړي که داسې فکر وکړو. نه، مونږ هیڅکله نه ځو. بې لتا ورځ شپه او خوشحالي ترخه ده. دا باز خبرې د زړونو په خیرمن کې د غیرت اور بل کر یو یو ملگر پاسی دو او پڑیرا ولولنا کا مینا او د عشق پا جذبے سر اخپلا وفاداری اعلان کرا امام دا اغوی لخبر ورستا پاسی دو او لخیمه ووتو سپوگمه و او رناخ پروا امام وفرمایل اے ملگرو سبا د شهادت روز دا او د جنت زانونا ووینزی او اترونا ولگوی او سنبال شی چه د محبوب دیدار تا تیار شی لده ورستا امام حسین علیه السلام د خیمو پا خواک پا گرزیدو شو نافع بن حلال وی امام می ولید چه کلا کلا با تیتی دو او لمزه که به ازغی اوچتول دوی تا می عرض کرد مولا چه که وی ویرگم چه چه تاوان در ون رسیگی امام فرمایل سبا پده دخته که یواز مرگ را خوٹیگی او غشی بواریگی دا ازغی لمزه که غندوم چه د خیمه د لوتلو او سوزولو او د ماشومانو د تیخت پا وقت دا غوی پا پخو که لار نشی هغش پا هیچ سوک او دا نشول یواز ماشومان دا عباس دا آرام بخون کی گامونو پا غک سرا او دا شول
سره گرونا سره گلونا رجه دل پا کربلا کی آرمانونا خخی دل پا کربلا کی ده حسین دوینو سیل پا کی روان شو سیلابونا بهی دل پا کربلا کی السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین دیر عزتمن اوریدون کو دغه مطلب وقت په همدې ځای کې پای ته رسیږي نو موږ هم حاضر دم استاسو له حضور اجازه غواړو
الله پامان
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiswahili.